سلامونه د ازادې رادیو مزدیګرنې خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د غویي اسور اتمه چې په 1401 کال کې پر افغانستان د مجاهدینو له بریا سره برابره ده عمومي رخصتي اعلان کړي. په یو بیان کې چې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت خپور کړی ویل شوي چې پنجشنبه د غویي اتمه پر شوروي اتحاد د افغانستان د سپیڅلي جهاد د بریا له ورځې سره برابره ده او د کار د قانون د 140مې مادې په اساس عمومي رخصتي ده. دا ورځ په افغانستان کې په تیرو دریو لسیزو کې هر کال لمانځل کیږي. د طالبانو حکومت د کابل په پیروزی خارګوټي کې د 150 صنعتي کارخونو د جوړېدو طرحه تصویب کړه. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون په یو بیان کې ویلي د دې طرحې له مخې چې د ښار جوړونې او اراضي وزارت د کمیسیون ته وړاندې کړې، د خارګوټۍ د بیجنګ ننګرهار په نوم ساختماني شرکت د 215 میلیون ډالرو په لګښت رغوي. د بیان له مخې پر دې پروژې د کار له پیل سره به له 1600 ډیرو کسانو ته د کار فرصت برابر شي. د پخواني حکومت د معلوماتو له مخې د پیروزی خارګوټي په پروژه کې چې د بنسټ ډبره یې 1400 کاله مخکې د کابل په دې سب سیمه کې کېښودل شوه، سوداګریزه سیمه، صنعتي کارخونې، یو ښوونځی او یو جومات شامل دي. د طالبانو حکومت وای په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان خطیب سعید خطیب زاده پرون وویل چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی نن په ځواب کې وویل چې دوی د داعش او نورو تروریستي ډلو د ځپلو لپاره کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي یو ځل بیا په اوکراین کې دوربند لپاره غږ کړی او خبرداری ورکړی چې په اوکراین کې د روسیې جګړې په ټوله نړۍ کې پر غذایي امنیت ناوړه اغېز کړی. انټونیو ګوتریش نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د غونډې په پیل کې وویل موږ په کلکه هڅې کوو څو د اغېزمن ډیالوګ، سمدستي اوربند او د سوله ییز حل شرایط برابر شي. او د مالدووا ولسمشرې مایا ساندو نن وروسته له هغې د ملي امنیت د عالي شورا غونډه راوبلله چې د هېواد بلتون پالا سیما ترانس دنستر کې د رادیو دوا او بخی د رادیو دوا انتنونه په بامی چاودنو کې والو زول شول او پر یو پوځي قطبري دو شو. په دې سیمه کې چې د اوکراین پر پوله پراته ده روس بلوي بلتون پال فعال دي. میرمن ساندو له دې غونډې وروسته په یو خبري غونډه کې په هیواد کې دننه د جګړې پلوي ډلې په دې حمله تورن کړې او ویل چې د دوی هدف په سیمه کې د کړکیچ پراخول دي. په عین حال کې کرملین ویلي دي چې روسیا په ترانس دنستر کې وضعیت له نږدې څاري. د ازادۍ رادیو خبری مجله او ری رسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ځینو مهمو خبرونو تفصیل خبرو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.0 ټیټه 10، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 4.0 ټیټه 40، کندهار آسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 8.0 ټیټه 40، مزار شریف آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15.0 ټیټه 22، او جلال آباد آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9.0 او ټیټه 21.
د ازادۍ رادیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. راپورونو کې باوري چې د طالبانو یو لوړ پړای پلاوی په تهران کې دی.
ایران هیواد سیمګه کوم استاد کې هغه مهاجرونو د ستونزې د بحث لپاره تللو ان شاء الله سیراسي ورته نور جزئیات هم په وخت خبرو کو.
د طالبانو یو بل پلاوی قطر ته هم سفر کړی. د طالبانو حکومت د داعش ډلې د ځپلو په چاره کې د ایران د مرستې وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي د نیویارک محکمې ته د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو په اړه دفاعیه سپارلې او په یو بل راپور کې دا موضوع څیړو چې طالبان څومره خپلې خبرې په عمل کې پلي کوي.
د تروریزم سره مبارزه ټولګډون حکومت جوړول او ښځو حقوق او لږکي حقوقو ته احترام په دې سترو ژمنو کې پاتې راغلي.
را سره اوسې نور مطالب هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وای پلاوی ایران او قطر ته رسیدلی او په بیلابیلو مسایلو د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل ایران ته تللی پلاوی په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او قطر ته تللی پلاوی د هیواد د بیلابیلو هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
ایران او قطر ته د طالب پلاو سفرونه خو په خبرو کې د پرمختګونو جزئیات نه دی پډاګه شوی. د طالبانو حکومت وایي چې پلاوی بیرته افغانستان ته راستنه شي د پرمختګونو جزئیات به رسنی سکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
ایران هیواد زموږ کوم استاذ لري د مهاجرون د ستونزې د حوارې همدارز دی تک را تک بل په برخه کې کوم ستونزې وي دغه د حل لارې پیدا کېدو مناسب چاپیریال لامنځ کېدو په خاطر د بحث لپاره تللی وو. ان شاء الله زیرا سي ورته نور جزئیات هم په وخت کې خبرو کو.
ل دې وړاندې داسې راپورونه ورکړل شوی وو چې د طالبانو پلاوی تهران ته په سفر کې د یاد هیواد له چارواکو سره د دواړو ملکونو ترمنځ د حقابې پر سر درامسته شوی ورستۍ او ناندریو پاړه هم خبرې کوي. خو خغلی مجاهد په دیاړه څونه وایل د غشان در پورونو پر بنسټ د ایران حکومت تهران کې د افغانستان سفارت ته د طالب ډیپلوماټانو د استولو غوښتنه منلې او تازه درې طالب استازي په تهران کې افغان سفارت ته تللي. خو ذبیح الله مجاهد په دیاړه هم جزئیات نه ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب زاده تیر ورځ په یو خبري ناسته کې دې مسلې ته په اشاره ویلي د ډیپلوماټانو تګ را تګ یو عادي چاره ده، خدا د دې معنی نه لري چې ایران د طالبان پر رسمیت وپیژني. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او پلاوی په مشرۍ په قطر کې د یاد هیواد د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره کتلی دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی پر خپل ټویټر لیکلی په دې ناسته کې د اقتصادي او سیاسي مسایلو ترڅنګ د افغانستان د بیلابیلو هوایي ډګرونو د قرارداد په هغو ټکو خبرې شوې چې لا تر اوسه پرې دواړو خواوې توافق ته نه دي رسیدلي. خغلی بلخی لیکلي دي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو هغه ټکي مشخص کړل چې لا زیات بحث او وضاحتونو ته اړتیا لري. نوموړي دا هم ویلي چې د پلان سره سم د افغانستان، قطر او ترکیې تخنیکی ټیمونه په ګډه کار کوي څو د هوایي ډګرونو د فعالیدو اړوند یوې هوکړې ته ورسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویلي وو د پنځو هوایي ډګرونو د امنیت څرنګوالي ځمکنیو خدمتونو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. وړاندې داسې راپورونه ویډیوګانې هم خپرې شوي چې پکې دا وشوه قطري ځواکونه د کابل په هوایي ډګر کې تمرینات کوي خو طالبانو دا راپورونه رد کړي دي.
په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هیواد چمتو دی چې د پولي پوګدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند په اړه روزنه ورکړي. دا وروسته له هغه چې د طالبانو ساتونکي او د ایران سرحدي ځواکونه د اسلام کلا په بندر کې سره ونښتل. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
ایران چې په 1978 کال لس ډیپلوماټان په مزار شریف کې د طالبانو په حمله کې وژل شوی په پوله کې د ورسته ونښتو په ترڅ کې ظاهرا هڅه کوي چې د طالبانو له سرپرست حکومت سره ښې اړیکې ولري ترڅو وضعیت له کنټروله ونوځي. په تازه یوه پیښه کې د اسلام قلعه د سرحدي خارګوټي دوغارون بندر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو شاهد و چې په نتیجه کې دغه بندر د موقت وخت لپاره وتړل شو. د دغه نښتې د څرنګوالي په اړه د طالبانو او ایراني چارواکو څرګندونې ضد او نقیضې دي. طالبانو ادعا کړې چې ایراني ځواکونه د افغانستان خاورې ته داخل شوي وو خو ایراني چارواکو بیا ویلي چې د ایران پولې ته نږدې دي او سړک د جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه چې ورسره نه شریکه شوې د دې سبب شوې چې د دې هیواد سرحدي ځواکونه یې مخه ونیسي. خو اوس د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د ستونزو د حل لپاره وړاندیز کړی چې طالبانو ته د په دې اړه چې د پولي په اوږدو کې څه ډول چلند وکړي روزنه ورکړل شي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون دوشنبه په تهران کې په یو خبري کانفرانس کې وویل
ما همواره آمادگی داشتیم و دوباره هم اعلام آمادگی میکنیم برای
موک تل چمتو و او یه وار بیا خپل چمتوال اعلانو چی ده پولی پوگدو کی نو مامورینو تا لازم روزنه پتیره ده مسلکی چلن پاره ورکو. فکر کوم چی ده در اول پیخو تکرار با ده جدی اندیخنی وروی او ده خبر موگ لمختلف ولارو ده افغانستان سرپرست و اکمنانو تا کرده هیلمون یو چی لده از غم چخه مقابل لوری غلط برداشت نبیاخیسته
طرف مقابل نشده باشه.
تر اوسه د طالبانو حکومت د ښاغلی خطیب زاده د دغو څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو څه باندې اته میاشتې وځي، خو دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو او ایراني سرحدي ځواکونو تر منځ د نښتې راپور ورکول کېږي. بلکې
په راپور کې مو واورېدل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چمتو دی چې د پولې په اوږدو کې طالبانو ته د مسلکي چلند روزنه ورکړي. د طالبانو حکومت د ایراني چارواکو د نورو څرګندونو په غبرګون کې ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو لپاره کافي ځواک لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده پرون خبریالانو ته ویل څرنګه چې طالبان په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي، نو ایران به د تروریستي ډلو او داعش پر ضد د مبارزې په چاره کې مخکښ ګام واخلي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان انعام الله سمنګانی په یو ویډیو کې چې بختر دولتي خبری آژانس نن خبره کړه، دا وړاندیز رد کړ.
افغانستان اسلامی امارت د داعش په څیر د تروریستي ډلو په ځپلو کې کافي ځواک او امکانات لري او په دې مبارزه کې بریالی دی. هغه پدیده چې په خوا په افغانستان کې په یوه لوی ګواښ بدله شوې وه، اوس د هیواد په هیڅ سیمه کې علني او فزیکي حضور نه لري.
په افغانستان کې د وروستیو حملو په دوام تهران د شیعه افغانانو د خوندیتوب په اړه اندېښنه ښودلې. ښاغلی خطیب زاده په خپل خبري غونډه کې ویل چې د افغانستان واکمن نه دي توانېدلې په ځینو سیمو کې امنیت خوندي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویلي د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ په اړه توضیحات او دفاعیه د نیویارک محکمې ته سپارلې دي. ښاغلی فائق پر فیسبوک باندې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پیسې د افغانانو دي او افغانستان د سپتمبر د 18 د پیښو پر وړاندې نه قانوني مسؤلیت لري او نه اخلاقي مکلفیت. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوې د متحده ایالاتو د نیویارک په ایالت کې محکمه د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالرو کنګل شوې شتمنیو په اړه پریکړه وکړي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست استاذ نصیر احمد فائق د افغانانو په استازیتوب د دې پیسو د خوندیتوب لپاره په رسمي توګه محکمې ته دفاعي وړاندې کړي. خغلی فائق د دې دفاعي پاړه پر خپل فیسبوک پاڼه په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې نه د طالبانو او نه هم د کومې بلې سیاسي ډلې په استازیتوب فدرالي محکمې ته دا توضیحات ورکوي، بلکې د دې په خبره چې د دې کنګل شوی شتمنیو اصلي څښتنان افغانان دي. د اعلامیه په یو برخه کې راغلي د سپتمبر د 18 پیښې قربانیان رښتیا هم د عدالت او غرامت حق لري، خو افغانان باید د دې غرامت قربانیان نشي. د اعلامیه پر بنسټ چې د سپتمبر د 18 په پیخه کې هیڅ افغان لاس نه درلود. په اعلامیه کې په افغانستان کې وروستۍ ترهګریزو حملو ته په اشاره سره راغلي چې افغانان له کلونو راهیسې د ترهګری قربانیان دي او په اوسنیو سختو حالاتو کې باید یادې پیسې افغانانو ته ورکړل شي. په اعلامیه کې دغه شان ټینګار شوی چې په افغانستان کې خلک له یو ستر بشري ناورین سره مخ دي او نږدې 95 پسلو کې وګړي په کافي اندازه خواړه نه لري. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو افغان کارپو طارق فرهادي اوسنیو شرایطو ته په کتو دغه اقدام غوره ګڼي.
د ښاغلي فائق دفاعي یو مثبت کار دی، ځکه چې په دې قضیه کې باید له افغانستان نه یو غږ پورته شوی وای. خو دا پیسې د طالبانو نه دي او نه هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو وړ دی. خو دا تر اوسه واضح نه ده چې که دا پیسې افغانستان ته ورکول کېږي، خو نو خامخا د طالبانو لاسونه تلویږي. طالبانو ښوونځي تړلي دي، ټول ګډون حکومت نه دی جوړ کړی. په حقیقت کې طالبانو ته د دغو پیسو ورکول ښه کار نه دی.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایډن د روان میلادي کال د فبروري په 11 یو فرمان صادر کړ چې لمخې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې د بشري ناورین د کنټرول لپاره د بشري مرستو یو صندوق ته ورکړل شوی او پاتې برخه یې یوې حقوقي دعوې ته ساتل شوی چې په متحده ایالاتو کې د 2001 کال د سپتمبر د میاشتې د 11 په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو کړی ده.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. په بلخ کې د یو خصوصي ټلویزیون رهنورد مسؤلان د طالبانو له استخباراتو غواړي چې د دې رسنۍ یو د یو خبريال قضيه ژر تر ژره سپینه کړي. لدې سره هم حاله په کندهار کې د ملت غږ رادیو مسؤل هم د تیرې اونۍ له چهارشنبه ورځې راهیسې د طالبانو له استخباراتو سره بندي دی. جزئیات یې د ازادۍ رادیو خبريال اوروي.
د طالبانو د استخباراتو لخوا د کندهار او بلخ ولایتونو د خبريالو کمرمن نیونې د رسنیو ملاتړو بنسټونو د دې د کورنۍ اندېښنې راپورته کړې دي. په بلخ ولایت کې د یو خصوصي ټلویزیون راهنورد مسؤلین وایي د طالبانو استخباراتو ریاست درې ورځې وړاندې د دوی کمرمن نیولای دی. د راهنورد ټلویزیون مدیر مسؤل محمد رفیع حشمن ازادۍ رادیو ته وویل
سمو کمرمن اکبر انصاری له درې ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا نیول شوی او د نیول کېدو دلایل هم نه دي معلوم. د طالبانو د استخباراتو ریاست غواړو چې نیول شوی کمرمن که په هر تور باندې وي قضیې ته ژر تر ژره باید رسیدنه وشي.
مونږ هڅه وکړه چې د اکبر انصاری د کورنۍ نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې له تیر وو ورځو راهیسې په کندهار کې د ملت غږ راډیو مسؤل بسم الله وطندوس هم د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د بسم الله وطندوس او خی محب عبید الله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وطندوس د نیول کېدو لامل معلوم نه دی، خدای دویم ځل دی چې نیول کېږي. بسم الله وطندوس لدی وړاندې هم د طالبانو لخوا نیول شوی و چې بیا د لس ورځو په تیرېدو سره بیرته خوش شو. د ښاغلي وطندوس خپلوان وایي طالبانو تیر ځلې نوموړي غوښتي وو چې په خپل راډیو کې له موسیقي خپرولو ډډه وکړي. د افغانستان د آزادو ژورنالستانو ټولنې اجرایوي مشر حجت الله مجددي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د دواړو دې رسنیزو کارکوونکو د خوشي کېدو لپاره هڅې روانې دي. طالبانو د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. که څه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو رسنیزو کارکوونکو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده او ان تر دې چې په ځینو مواردو کې د وهلو ډبولو راپورونه هم ورکړل شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې دوی یوازې د پوهاوي په خاطر د رسنیو ځینې کارکوونکي غواړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته به نوریاس نوری د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورځو یو بل راپور ته. د طالبانو د پوهنې وزارت دا پریکړه چې د افغانستان په هر ولایت کې غواړي یوه مدرسه جوړه کړي د بشر د حقونو د نړیوال سازمان له غبرګون سره مخ شوي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالې ویلي د طالبانو دا تصمیم ښایي چې دوی له شپږم ټولګي د پورته زده کوونکو د ښوونځیو بیا پرانیستو ته لیوال نه دي.
د طالبانو وروستۍ پریکړې ته د بشري حقونو نړیوال سازمان غبرګون. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو وروستۍ پریکړه دا ښیي چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو بیا پرانیستلو ته لیواله نه دي. اغلی بار وایي
له هغه وروسته چې طالبان له شپږم ټولګي پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او تازه د طالبانو پوهنې وزیر په ټول افغانستان کې د مدرسو د جوړېدو پریکړه وکړه، دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره هیڅ لیواله نه دي او معلومه نه ده چې د نجونو ښوونځي به کله او څنګه پرانیزي.
اغلی بار دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته خطرناکه ګڼلې. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست وزیر مولوی نور الله منیر تیر ورځ لوګر ته په سفر کې د وی غونډې پر مهال ویلي چې دوی د افغانستان په هر ولایت کې ولوی مدرسه جوړوي. د طالبانو دغه پریکړه به یو شمېر نجونې زده کوونکي اندېښمنې کړي. عائشه په کابل کې د یو دولتي ښوونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې ده.
ویره په دې لرو چې دا مدرسې د مکتبونو ځای ناستی نشي، ویل چې نور مکتب ته مزه او مدرسو ته دوام ورکړي.
خود طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت به د غټولو اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیسته د دوی د حکومت لپاره لومړیتوب دی. د دې وزارت بیان عزیز احمد ریان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د بشري حقونو نړیوال سازمان اندېښنه شایع وبلله.
د مدارس د ایجاد مهم انګیزه دا د سنور د دې ضرورت پیدا نشي چې زموږ هیوادوال زموږ طالبانو زده کوونکي نور هیوادونو ته د زده کړې لپاره ولاړ شي، بلکې په خپل هیواد کې زده کړې وکړي. او دا شایعات دا داسې ګواه کې د مکاتبو د بدل په هیڅ جوړیږي نه، هغه خبره د مکاتب په خپل ځای کې اهمیت لري.
ښاغلی ریان وایي اوسمهال په ټول افغانستان کې 9000 ښوونځي شته چې 3000 خصوصي دي. د نوموړي په خبره د ټولو دولتي ښوونځیو معاشونه او امتیازات د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي.
له خبرونو ور اخوا د خبرونه دی برخه ته موزن ریاس نوري هر کله کوم لکه لچ طالبان پر افغانستان بیا وکمن شوی خبري او عملي څومره سره ورته دی د چارو یو شمیر شنون کې وای طالبانو دا ځلې و نوې تګلارې غوره کړې او هغه دا چې وای یو څاو کوي بل څه په دې برخه کې نړیوالو په تیر بیا د خزو او نجونو د کار او زده کړې په اړه د طالبانو ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستې دي نور په دې راپور کې
یو شمیر شنون کې خبريالان او پخوانی ډیپلوماټان په دې اند چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ وروسته د دوی په وینا او کاریدونکو ادبیاتو کې ژور بدلون راغلی په افغانستان کې د ناتو مخکنی سلاکار او د سیاسي مسایلو شرون کې شفیق همدم وایي طالبان د یو ډیموکراټیک نظام په سیر شعارونه ورکوي د خلکو له حقونو د دفاع خبرې کوي امنیتي خوندیتوب اقتصادي خوځښت او بیا رغونه هغه موضوعات دي چې د په خبره طالبان د خپل حکومت ولای د پیاوړتیا او د عامه ذهنیت د کنټرول لپاره کاروي دا سمحال چې څو د پاسه اتم یاشتې وړاندې طالبانو یوازې د 14 او ځانمرګو پریکنو پړه منله او د جمهوریت نظام پر مهال د امنیتي او دفاعي سرتیرو د وژنو مسؤلیت پر غاړه اخیست خغلی همدم زیاتوي لکه مو وخت چې طالبان بیا واکمن شوي د دوی مطبوعاتي ژبه لهجه او ادبیاتو ډیر بدلون کړای
دوی د افوی ورورولي بیا رغونی امنیت او د سولی شعارونه ورکوي او بحثونه کوي خو په عمل کې مونږ تاسو ګورو چې لبد مرغ دوی په خپل درې سترو ژمنو کې چې یوې د تروریزم سره مبارزه دویمې د ټولګډون حکومت جوړول او درېمې بشري حقوق خو حقوق او نګکی حقوق ته احترام ده په دې درې سترو ژمنو کې لا هم پاتې راغلي دي
خو طالبان بیا تل داوه کوي چې دوی په خپل ژمنو ولاړ دي دو اونې وړاندې کله چې په کابل مزار شریف او کندوز کې پر جمعاتونو او خونځو 14 وشوي طالبانو د یو مسؤل حکومت په توګه له افغانانو د دفاع د دوی د خوندیتوب او د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي غک پورته کړ په داسې حال کې چې د جمهوریت نظام چارواکو طالبان د دې ډول پیښو مسؤل ګڼل خبريال عبدالحق عمری چې لکلون راهیسې د خپل راپورونو د جوړولو لپاره له طالب وایاندویانو سره اړیکې لري وای طالبان هڅه کوي خپل خبرو کې داسې ادبیات وکاروي چې رسنۍ د دوی په ګټه وکاريږي
دوی رسنۍ په مخ کې چکل را سرګندېږي سخت خبر نه کوي او همیشه کوشش کوي چې درسنۍ په ژبه مثبت یو څه وای او هغه اصلي د قضیې اخ چې دی هغه پټ وساتي
خود ولس جرګې مخکنی غړي شنکې کړو خیل بیا وای د واکمنۍ د لومړی ورځ په پارتلا د طالبانو عکس العمل تون شوی او تر خوای د وینا او عمل ترمنځ ډیر جوت توپیر موجود دی هغه زیاتوی د طالبانو د وینا او عمل ترمنځ هم دی توپیر د ملت او د دوی ترمنځ لوی واټن جوړ کړی دی
دوی د شری چوکاټ په نوم باندې هر ورځ د افغان مرمنو مشروع حقونه نقض کوي او دوی په دې بهانه باندې د غټول محدودیتونه په افغان مرمنو باندې وزکی څه فکر کوم چې دوی په خپل لاس باندې د خلکو ناراضیتي جلبوي
د نورو ژمنو ترڅنګ د عمومي بخښنې موضوع هغه بحث دی چې طالبان ندی توانیدلی په خپل ټولو لیکو کې عمل کړی د نیویارک ټایمز وروسته راپور چې د کر سرچینو پر بنسټ خپور کړ د دې ادعا ثبوت دی په دې راپور کې راغلی و چې طالبانو د جمهوریت نظام نږدې 1500 سرتیری او افسران د بخښنې له فرمان وروسته وژلې دي خو طالبانو دا راپور رد کړ پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنون کې عزیز معارج وای ورس تربل طالبان د افغانانو لپاره د زورونې او شکنجه سیمبول ګرځي او په خبرې د وینا او عمل ترمنځ په توپیر خلک په هیدلې دي
یعنی د خلکو زورول خلک تر فاصله اخیستل حتی مثلا د خلکو باندې قودات راوستل په وظیفو کې او په دولتي چارو کې د خلکو ته مراجعه وکړنه د خلکو نه ملي مشروعیت واسطه اساسي قانون جوړ کړي اداره رسمي کړل مغه مقته د لپاره نور فشار زیات
د دې راپور د محتوا او مطرح شوی او بحثونه په اړه مو د طالبانو نظر وپوخت خوایاندې جواب را نه کړ مګر پخوانی طالب چارواکي سید اکبر اغا بیا وای طالبانو هیڅ محل په جماعتونو او خونځو بریدونه نه دی کړی
دا کنټینټر ټوټل موضوع چې هغه په خارجانو باندې وخت به خبره ده چې ملکی حال دی د منځ دی ملکی خلک دا خو اچا دا ویل چې دا خلک وای چې د منځ ولر نه سي اول ورځ تجبیر ونی ولسی
خو په تیر شلو کلونو کې د ملکی تلفاتو په اړه د یوناما د کلنی راپورونو لمخي د طالبانو د بریدونو او انتحاري حمله ډیره قربانیان ملکی وګړي هغه بل پښتنه چې دلته مطرح کیږي آیا د طالبانو وینا او کاریدونکو ادبیات څومره مهم او په نړیوال سټیج د دوی د حکومت لپاره د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې څه اندازم رسته کول شي د ناتو مخکنی سلاکار شفیق حمد.
نړیواله ټولنه طالبانو کړنو ته ډیر توجه لري، تر دې چې دوی شعارونو او ادبیات ته توجه وکړي. هغه شی چې دوی ژمنه کړې وو، هغه شی چې دوی نه د نړیواله ټولنې توقع وو او د افغانستان د خلکو حق او حقوق جوړیږي، دوی لا هم د دغه خدماتو په وړاندې کولو کې او د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي.
طالبانو د دې ترڅنګ یو شمیر هغه خبر یالان او د سیاسي مسایلو شنون کې هم نیولې چې د دوی د وینا او د عمل ترمنځ توپیر روښانه کړي او دوی ننګولي. خدا کسان له څومره د بند وروسته بیرته خوشی شوي او بیا تر نن د تیر په څیر رسنیو سره بحث او خبرو ته نه دي حاضر شوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
15000 نوی
او 12000 1780 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پکتیا اوسیدونکو په دې ولایت کې د موټرو د کرایو لوړوالي شکایت کوي او وایي سره لدی چې د پټرول او ډیزل بیه کم شوي خو په کرایو کې کوم توپیر نه دی راغلی. نور زموږ د سیمه ایز خبريال په دې رپورت کې
د پکتیا اوسیدونکو وایي د ډالرو او توکو د نرخونو په پورته کې دوه سره د هر شی بیه لوړیږي، خو کبیا د همدې توکو بیه کم شي دوکانداران، کاروباریان او ډریوران بیرته بیه نه ټیټوي. د ګردیز خار اوسیدون کې حقمل آزادۍ رادیو ته ول
تاسو خپل معلومات تاسو ډیزل او پټرول پرسه دا ډیر ارزان سوي دي، شل 15 روپیا ارزان سوي دي، خو متاسفانه سي دا غړی وړ او کرایې ډیر جګ سوي دي.
د سورلۍ موټر چلونکو په دغه ولایت کې د کرایې د نه ټټوالي لامل د خاروالۍ لوري تیر ته د منظم نرخنامې نه ټاکل او د سورلۍ کموالۍ بولی. موټر چلونکو حاجی محمد غنی وای ډېری ورانم د نورو خلکو په شان کورنۍ لري او خرڅ خوراک غواړي، خو په دې ګټه د دوی د کورنۍ لګښتونه نه پوره کیږي.
یو هو تیل جګري او بل مونږ سي او جاي ته زو سورلۍ خویا کمي او بیا سي غن راجم کمي او که پر لاړم شنو تیل جګري دغه وجد او بل د مونږ هم ضرورتونه په کور کې وړو غوړي هر یو شی د سيدي چې مونږه مغه په خلو کنه د کور ضرورت ماشومان د بوټونه هر یو شی نه دار چا ضرورت دی هر کور ضرورت دی.
بلور ته د پکتیا چارواکي وایي چې دوی د خوراکي توکو د نرخونو او د موټرو د کرایو د کنټرول لپاره یو شمېر حکومتي ادارې موظف کړي دي. د پکتیا والی مولوی محمد علي جان احمد ول سوداګر او کاروباریانو سره په ناستو کې له دوی سره د نرخونو مسله شریک کړي ده.
په عموم کې مونږه ترانسپورت او شروالۍ په دې مکلف کړي دي چې احیانا نن کله نرخونه دی یو شی راټیټېدل به تاسو هم دلته نرخونه کنټرول کړي او د جګېدلو په صورت کې چې هغه ډالر اوچت سی او نرخونه لوړیږي نو هم د دې خلکو به د توانو نشي.
سموده مخکې د ګردیز خروالۍ لوري د زینو اړینو خوراکي توکو او د تیلو پمپونو لپاره نرخنامه ورکړل شوې، خو د خلکو په وینا چې د اړوندو ادارو د نه تعقیب له امله تر اوسه ور باندې پوره عمل نه دی شوی.
او اوس به هم تاسو په غک څو پیغامونه واورو.
خبره دا شه د دې مرسته خبره کیږي، خو د امرسته غریبان ته نه رسیږي. مرسته خو ملکان وړي او خانان وړي غریبان ولا که په خبره مې او نه کومه تطیش په کیږي نه کومه خبره په او د دې کیږي د غریبان غږ څوک نه وړي. بس موږ خدای الله ته سوال کوو.
السلام علیکم د ازادي رادیو شخصول خوژم کارم د افغانستان اسلامي امارات می پیغام دا دی چې د هلمند ولایت نه پټماس کیما د هلمند لشکرګا په شار کې په خوا به په سولې کې به یو جیش څلویو شوزو نارینه و په شار کې پکر کوي او د نارینه و په شار کې یو دونه ملني جوز په زرها او شوزو د وزر درېزر سلور در د لشکرګا د شار چوکونه ټول پر سره کې دي نیولې دي. نو د اسلامي امارات څخه می دا خواهش دي تاسو دغه شوزو څخه په یو شی ورکول یو زکات سره سایه ورکول چې دا درو شي میاش دی پر سره خسي زکات راکې پر سایه راکې کته چې او څل لري په واسو پټوان کې لري دغه تی ورکي او کې نه لري دا شزه دا شار څخه ټولې کې بندې کې.
السلام علیکم زه کوم خان شرافت د خوستله صبره ولا سلام چې کنه خبرې کوم وروره صبره ولا سلام مایوبین سره خصوصا د خوستله مایوبین سره هیڅ کومک نه کیږي مرستي راځي اکثرا جنګلوي خلک یوري مستحق ته نه رسیدي ورور از مونږه خدای دیو کې چې لوړ پولو چارواکو ته ورسیږي. ازادي رادیو شل کلنۍ ته مبارکي درته وایم، خدای دیو کې چې ژوند دی وي خوشاله اوسئ کامیاب اوسئ خدای حافظ.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دا برخه هم دومره وزنوري اس نوري لتاسو اجازه غوړم خو د ازادي رادیو له خبرونو سره پاتې شئ.